د ماسپښین دوی بجېشتې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12/16 په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې مو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست د یو بریټ له جزئیاتو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لملالې بشیر څخه.
لمړی ته خبرونه سرټکی. نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست یو چا د بریټ قستر لود. د هرات ولایت چارواکي وايي افغان ځواکونو د شندن ولسوالۍ یو شمیر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. او د عراق مذهبي مشر هغه غوښتنې رد کړې چې وايي د بغداد د گرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دفاع خسي. بشپړه خبرونه ویل کیږي. نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست یو چا د بریټ قستر لود. تر اوسه پورې د ملي امنیت ریاست د دې پیښې په اړه په تفصیل معلومات لرسنه یو سره نه دي شریک کړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نور جزئیات واوري. د هرات ولایت چارواکي وايي افغان ځواکونو د شندن ولسوالۍ یو شمیر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاته کړه چې په شندن کې د روانو نشتو پر مهال سخت دریځو ته تلفات هم اوښتي دي. د شاغلي فرهاد په وینا د سخت دریځو شل کسه وژل شوي دي. په هرات کې د ازادي رادیو د خبریال د راپور له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ نشتې له یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په سریپول کې اولس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. دوی پرون خپل وسلې حکومت ته سپارلې دي. د سریپول ولایت سرپرست عبدالغفور سیرت وایي چې دغه کسان تر دې مخکې د سریپول په مرکز کې د حکومت پر وړاندې جنګېدل. د له حکومت سره د یو ځای سویو کسانو سره تر لیدو وروسته داسې وویل:
امیدوار هستم شاهد کسایی که امروز در کنار دولت
لمن یم چې هغه کسان چې تر اوسه له حکومت سره نه دی ځای سوی ستاسو د دې اقدام تقلید وکړي او له خپل اسلامي حکومت سره ځای سي. په خوا هم په سرپل او د افغانستان په یو شمیر نورو برخو کې سخت دریځو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ځای سوی دي. یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. نن د فرخوندې د تلین یو کال پوره سو. فرخونده هغه افغانه وه چې تیر کال د شاهد دوشمشیره زیارت په انګړ کې وروسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې هغه څخه یوه کس دا د قرآن کریم په سوځولو تورنه کړه چې وروسته څرګنده سوه چې دا خبره رښتیا نه وه. د فرخوندې لپاره عدالت غوښتنې په اړه نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کوو. سړی تښتونکو په هرات ولایت کې یو کس وژلې دی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د دې کس د راخوشي کولو په بدل کې تښتونکو د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د شاغلي فرهاد په وینا د وژل شوي کس جسد د هرات حوزي روغتون ته انتقال شوی دی. د هغه هویت نه دی علني شوی. اوس یو څو بهرنی خبرونه. د عراق مذهبي مشر مقتدا الصدر هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د بغداد د گرین زون ته باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دفاع خسي. دا غوښتنه د تروریستي بریدونو له بیرې سوې ده. ټاکل سوې ده دغه لاریون نن وسی. د شیعه مذهب او مسلمانانو دغه مشر پرون په بغداد کې د گرین زون په نامه سیمه چې پکې سفارتونه او حکومتي ودانۍ دي د اداري فساد ملاتړ وبلل. د ویل چې د عراق پر صدر اعظم حیدر الیبادی باید فشار راوستل سي ترڅو د کابینې وزیران په تکنوکراتانو بدل کړي چې هغوی د اداري فساد له کلتوره دغه هیواد پاک کړي. شاغلی صدر له خپل پلویانو غوښتنه وکړه چې له تشدد ډډه وکړي او دغه لاریون باید سولیز وي. د ویل چې د عراق امنیتي ځواکونه له دای سره په جګړه بوختي او دا ممکنه نه ده چې دغه لاریون د ګډونوالو امنیت تضمین سي. تا کل سوې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن کریمیا ته ولاړ سي. د راپورونو لمخې پوتین به کریمیا ته د جوړېدونکو یو پل څخه کتنه کوي چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره وصل کوي. مسکو دوه کاله وړاندې کریمیا له اوکراین څخه جلا کړه. لویدیت پر روسیې د دې اقدام لپاره او په اوکراین کې د جلا غوښتونکو د ملاتړ په خاطر یو شمیر بندیزونه ولګول. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پر اروپایي اتحادیه ژغ کړی چې تر راروان دوبی پورې د اوکراین پر سر پر روسیا د غوړسیو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. د ویل چې دا باید د ټولو هیوادونو ګډ هدف وي. د ګابریل سوشل ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار کریسچن ډیموکرات ائتلاف سره ګډ واک لري. د جرمن روسی فورم ته په برلین کې پرون د خبرو پر مهال ویل چې له روسی فدراسیون سره باید په ټوله پیاوړتیا سره داسې موافقه وسی. جرمنی او فرانسې ویلي د بندیزونو استکول په روسیا پورې تړاو لري چې د مینسک د سولې له موافقې سره څه وړ چلند کوي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندي ویشتلې دي. دا خبره جنوبي کوریا او امریکا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې وضعیت ترنګلی سوی دی. دا اقدام له هغو وروسته سوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د وسلو د تجربه کولو حکم وکړ چې غواړي د اوږده واټن اټومي توغندي د امریکا خاورې ته ورسولی سي. د جنوبي کوریا لوی درستیز په یوه اعلامیه کې ویلي چې توغندي د پیونګیانګ له شمال سره له یوې سیمې ویشتل سوي چې شاوخوا په 800 کیلومتره سرعت سره والوتل او وروسته د شمال په لویدیځ ساحل کې ولویدل. دغې تجربې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له یو شمیر قوانینو سرغړونه بللې ده او د همدغو قوانینو له مخې پر شمالي کوریا بندیز دی چې په بالستیکي او اټومي فعالیتونو اخته دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پر سرپرست د بریټ له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې سور صلیب د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاتوي. نن د فرخنده تلین دی د دې د قتل د دوسیې له چیرنې ګڼ فعالان ناخوښه دي.
دا باید په یوه علني محکمه کې محکمه سوی وای. بیا فیصله تسوی دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله سوی ده، نه عدالتي فیصله.
په خوست کې ځوانان له حکومت یو لړ غښتنه لري.
زمونږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زمونږ خویندې په کار وګمارل شي.
خان حکومت باید هغه خویندې پر تعلیم یافته دي د کار زمينه برابر کړي.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالان په ګمرک کې د پراخ اداري فساد خبره کوي.
د ګمرک زیاته برخه پیسې چې دي د زورواکانو د دینو سیاسيونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ وشل کیږي.
پاکستان پر یو شمیر بلوچ بلتون غشتونکو د نیولو لپاره جایزه ټاکلې ده. د دوی پر سر باندې او د ازادیا او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پژغت سبچو پیغامونه خبرو. همدار اساسادی رادو ته ساسو را رسیدلې سمې سنلول. ویل کی چې هغه کس چې د افغانستان د ملي امنیت پر سر پرستینن د بریټ قصد درلود بشتل شوی دی. دا پیښه د کابل په ششترک سیمه کې چې د ملي امنیت د سرپرست کور دی رامنځته شوې ده. خو لا هم د پیښې جزئیات نه دي څرګند چې دا حمله چا کوله، څرنګه یې کوله. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له ششترک څخه په ټلیفون را سره دی. افغان صاحب، په سیمه کې وضعیت څرنګه دی؟
بل شبر صاحب، لکه تاسو ویل نن سهار شاوخوا یولس بجې یو انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل د ملي امنیت د سرپرست باندې انتحاري حمله وکړي پیژندل سوی او لا منځل سوی ده. په سیمه کې امنیتي کمیونټي تدابیر نیول سوی دي. د ششترک هغه سیمه چېرته چې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي کور ده، هلته امنیتیان ولاړ دي او څوک نه پرېږدي چې ساحې ته داخل شي. امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکی د قومي مشرانو په جامعه کې و ټاکل شوی او نن مسودان ربل یو شمېر قومي مشرانو سره وګوري. د دوی په جامعه کې ځان پټ کړی و ډله کې او غوښتل یې چې ملي امنیت سرپرست مسودان ربی ته ځان ورسوي هلته انتحاري حمله وکړي. خو امنیتیانو پېژندلې ده او له پېژندلو وروسته یې ورباندې ډزې کړې او له منځه یې وړی ده.
کله چې دا پېښه کېده د ازادي راډیو دفتر هم سیمې ته نږدې دی. تاسو ډزې واورېدې؟
بلې، موږ داسې مو اورېدلې او سره څنګ کې د امبولانسونو ارندونو موږ اورېدل چې له سیمې نه ځینې امبولانسونه راووتل او له ساحې نه ولاړل.
بلې، داسې ډېرې وي او که نه؟ یو څو داسې وشو.
دز زیات دز نه وی دی توپنچې دز وی او کمی دز وسول لکه نږدې ساحه کې دز یو بل باندې دز کې کې دا چې نږدې ساحه کې دز وسول او ورسته د امبولانسونو هرندونو ورزل چې سیمینه ووتل په دغه نور جزئیات له وسط پورې امنیتیان یا حکومتي چارواکي مطبوعاتو ته ندي ورکړي.
تاسو په پیل کې ویل چې دا یو ځان وژونکی برید و، دغه خبره نورو سرچینو هم تایید کړې ده او کنه محدودو کسانو تر اوسه پورې دا خبره کړې؟
تما کوم خلک چې په سیمه کې موجود او امنیتي مسولین خبري ازادي رادیو ته کړی دا خو انتحار کوون کې ځان ته چوزن کې تو کې نه دی ول ډول یوازې غوښتل ځان هدف ته ورسې له هدف ته رسیدون وړاندې پېژندل شوی دا یوازې امنیتي سرچینې چې هغه د سیمه کې موجود او ازادي رادیو ته خبره تایید کړې ده په خپلواک توګه نور دولتي چارواکو دا خبره نه تایید کړې.
رحمت الله افغان مننه و موریدل چې نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست باندې یو چا د حمله قصد درلود خو مخکې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي دا کس وشتل شو دی. البته تر اوسه پورې هم د دې پیښې جزئیات ډیر روښانه نه دي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې او پراتونکو خبرونه کې مو که د دې پیښې په اړه هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د سر صلیب د نړیوال کمیټې رئیس نن وویل چې د افغانستان لپاره خپل بودیجه په سلو کې 10% زیاته کړې ده او غواړي چې په دغه جنگ ځپلې هیواد کې خپل فعالیتونه نور پسې پراخ کړي. اسمت څاروان راپور لري.
د سر صلیب نړیوال کمیټه غواړي چې په افغانستان کې خپل مرستندوی عملیات پراخ کړي څو د جنگ ځپلې خلکو اړتیا ته په وخت ځواب ووایي. د سر صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس نن جمعه په کابل کې د افغانستان ستونزو ته په اشاره وویل. د کورنۍ او بیځای شوی او شمیر لا زیات شوی. په جګړه کې لا ډیر خلک ټپیان شوی او لا ډیر کسان معلول شوی دي. د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي خو د نړیوالو توجه په کمیدو ده. د سر صلیب د نړیوالو کمیټې رئیس پیټر ماورر د افغانستان د 15 ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په یو خبري خونډه کې خبري اعلانو ته هم دراس موبایل د سر صلیب نړیوالو کمیټې به د افغانستان لپاره خپل بودیجه په سلو کې لاس زیات کړی. د موبایل موږ په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره خپل بودیجه د دغه هیواد د ستونزو اندازې ته په کتو ډیره کړې ده. موږ به د امکاناتو له څېړلو وروسته د ټپیانو د انتقال په شمول خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانونې د سر صلیب د نړیوالو کمیټې له رئیس سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا کمیټه دی د جګړې له میدانه د ټپیانو په لیږدولو کې مرسته وکړي. ولس مشر غنی له پیټر ماویرر سره په کتنه کې وویل د جنگ له صحنې څخه د ټپیانو د انتقال لپاره د بیړنیو هوایی خدماتو او امکاناتو نشټوالی د افغانستان یو لوی ستونزه ده. په دې برخه کې د بشر دوستانه همکاري په خاطر دی سر صلیب هغه هوایی امکانات وکاروي چې د دې کمیټې نشان ولري. د افغانستان حکومت د بشر دوستانه فعالیتونو د ترسره کولو لپاره لازم فساد دی سازمان ته ورکوي او د دې کار ملاتړ کوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه له هر راست او پیره پرته د جګړې له ټولو خواو سره یو شان برسته کوي. د سر صلیب نړیواله کمیټه رئیس وایي چې کمیټه په افغانستان کې له 15 زره بندیانو سره مرکه کړي او له دغه مرکو د سشکاري چې په ورستیو څو کلونو کې د بندیانو وضعیت ښه شوی دی.
د سر صلیب نړیواله کمیټه رئیس پیټر باور نن په کابل کې وویل چې سر صلیب د افغانستان لپاره خپل کلنی بودیجه 10% کې زیاته کړي. په کابل کې تم کې شو تمه ده چې د جی او پلس څلورمه کلنی غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې لپاره چې دوري په څلورمه او پنځمه جوړی شي پوره چمتووالی نیول شوی دی. یو شمیر کارپوهان وایي دا ډول ناستې هغه وخت ګټورې تمامېدای شي چې د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې راجلب کړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د بهرنی چار وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف جوړیږي. د بهرنی چار وزارت ویان د احمد چکی مستغنی ازادي ریډیو ته ویل دغه ناسته د یادې ډلې د منشور په چوکاټ کې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. ښاغلی مستغنی د هغو مسایلو په اړه چې تمه کېږي په دغه غونډه کې ورباندې خبرې وسي ویل
عبارتاً د صلح او امنیت، مهاجرت ها، مؤثریت
دی. وی دغه مسایل عبارت دي له سولې او امنیت، کډوالۍ، د نړیوالې ټولنې د مرستو مؤثریت، حکومتوالۍ او د غرض د کار او وزګارۍ او اقتصادي وضعیت اړوند مسایل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د وباندې ډلې هیوادونو غونډه د حمل یا د وري په څلرمه او پنځمه په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو، مالیې، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو او د کډوالو چارو وزیران برخه واخلي. د وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ د اوو بېوزلو هیوادونو لخوا د نړۍ د پراختیايي پالیسۍ په وړاندې د یوه مشورتي میکانیزم په توګه جوړه سوه. دغه هیوادونه افغانستان، بروندي، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان دي. خو اوس مهال شل هیوادونه د دغه ډلې غړي توپ لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو احمد ضیا ضیا ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان لا هم په بهرنیو مرستو ولاړ هیواد دی او دا ډول غونډې به له افغانستان سره د نورو مرستو زمینه برابر کړي. هغه څه چې ډیر مهم دي هغه په جذب کوونکي هیوادونو پورې اړه لري. جذب کوونکي په دې معنی چې څه ډول کولای سي خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. هر هیواد چې غواړي مرستې ترلاسه کړي باید خپل پروګرامونه په سمه توګه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د نړیوالې ټولنې د مرستو راجلبول د افغانستان د ملي وحدت حکومت لپاره یوه لویه ستونزه بللې ده.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي رادیو واوري.
نن د فرخوندی تلیندې دا کال مخکې د قران کریم د سوزیدو په تور په کابل کې خلکو ووهله او بیا د دین مړی ته اور ورته کړ. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دی اړه تفصیل اوریدل شي او د دې پیښې په ارتباط مو د مدني ټولنې د فعالانو څرګندونې راخیستې دي. خو اوس په خوست مخ کړو. د خوست ځوانان او مدني فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره دی د کار زمينه برابر کړي او د نظام په مدیریتي چارو کې دی د ګډون زمينه ورته برابر کړي. دوی وای په خوست کې له ځوانانو سربیره ډیرې تعلیم لرونکي شیزې او جونې هم شته چې د کاري فرصتونو د نشټون لکبل وسګار دي او د دندو د پیدا کېدو په تمه دي. بلورته د افغان حکومت چارواکي د خوستي ځوانانو او پیغلو غشتن پر ځای بولی او زیاتوي چې دا ټول مسلې د ځوانانو لپاره په نوی 15 کلن ستراتیژیک پلان کې په پام کې نیول شوی دي او حکومت به شرایط او امکاناتو ته په کتو سره عملي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
خوست ولایت په وروستیو کلونو کې د لسانسا او مسلکي ځوانانو شمیر زرګونو ته رسیدلی. د کارموندنې د محدودو امکاناتو له کبله د افغان حکومت د پاملرنې هیله کوي. دوی غواړي چې حکومت د زده کړو او تحصیل د معیاري کولو او د لسانس تر کچې پورته زده کړو ته امکانات برابر کړي. دوه تنه مدني فعالان سید کریم خان خاکسار او نادیه باوري آزادۍ رادیو ته په دې اړه داسې وایي.
افغان حکومت په هر برخه کې باید زونو ته توجه وکړي ځکه زونه انرژي هر وخت کولای شي چې د خپل وطن لپاره په صدقانه شکل خدمت وکړي. په خول وړو پښتون کې زینه ورکی په ولایتونو کې مری پیکي په وزارتونو کې مری پیکي خزونونو نه باید دولت ګټو.
افغان حکومت باید هغه خويندې پرست تعلیم یافته دي د کار زمينه برابر کړي. خوست ولایت کې خويندې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خويندې ډېر لرو مګر متاسفانه چې د کار زمينه نه ورته برابره هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي. ټول خويندې بیکار په کورو کې ناشې دي.
دوه نور خوستي مدني فعالان کامل اکبري او اسد الله نورزای د خزو لپاره د کاري چاپیریال لپاره خولو او ځوانان لپاره د یاری او لسانس ترکه چې پورته د زده کړو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خیاندي یا نرس یا قابلیت یا ډاکټرانی دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بل خصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خیاندي په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وکړي.
د افغان دولت نه نه د حکومت نه مهله دغه دو چې ځوانون ته باید لمړی د دوی د تعلیمي معیار باید لوړ کی ماستراو کی ډاکټراو کی تر څو پوری چې موږ د خپل د زده کړو معیار لوړ نکو هغه پر مختګونو ته موږ نشو رسیدلای.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین کمال صادات د خوسته پیغلو او ځوانانو غوښتنې پر ځای بولی او وایي چې د ځوانانو لپاره په 15 کلنه ستراتیژي کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوی او حکومت به وخت شرایط او امکاناتو ته پکتو یو په بل پسې عملی کی.
کومې غوښتنې چې خوسته ژوند پیغلو درلودلې دا د عموما د ټول افغانستان د ځوانانو غوښتنه ده. موږ په دې اړه له ملګرو ملتونو سره له نورو اړوند ادارو سره کار کوو. په دې اړه مو 15 کلنه ستراتیژي چې دا جوړ کړه خو وخت اړتیا لري او د مهاله غوښتنو لپاره زموږ دغه 15 کلنه ستراتیژي چې دا په دې کې به قدم په قدم موږ عملی جمع ورغوند.
د ځوانانو د چارومین راند وای چې حکومت ځوانانو ته د پراخ کاري فرصتونو لپاره هڅې کوي.
د ځوانانو نمې غوښتنه دا ده چې تاسو مایوس نه شئ. موږ په دې اړه کار کوو چې څنګه تاسو ته موږ په بیلابیلو ارسو کې کار پیدا کو.
په خوست کې د چارو یو تن کتونکي امیر الله رسوند وای کڅه هم جګړو او نامنیو افغان حکومت ستونزې جوړې کړي خو بیا هم د دې هیواد خراتونکو لپاره د حکومت د ځوانانو لپاره کار موندنه او د زده کړو ور شرایط په خپل لومړیتوبونو کې ځای کړي.
د پاکستان حکومت د بلوڅو د خپلواکي غشتونکو سازمانونو د نه نوي تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکي د جبهې د مشر ډاکټر الا نظر بلوڅ نوم هم شامل دی. د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. نن د فرخوندی تلین دی. دا کال مخکې د قران کریم د سوځېدو په تور په کابل کې خلکو ووهله او بیا یې د دې مړي ته اور ورته کړ. خو وروسته معلومه شوه چې فرخوندی د قران شریف پاڼې نه دي سوځولې. یو شمېر تورنو کسانو ته سزا اعلان شوی خو پر دې مجازاتو انتقادونه شوي. ولسمشر دوسیې ته د بیا کتنې امر کړی دی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې وروستیو کې د فرخوندی په قضیه کې د دیار لسو محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
به تعداد 13 نفر کیندل محکمه حاضر بودن و ایشان
دیلس کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي. درې کسان په شل کال تنفیذی بند، یو یې په لسو کلو تنفیذی بند او نور یې په شپاړس کلونو بند محکوم شوی دي.
د فرخوندی کورنۍ د محکمې په دې حکم راضی نه ده. د فرخوندی ورور مجیب الله ملک زاده چې لخپل کورنۍ سره په یو گاونډي هواد کې وسیږي ویلي دي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
هم از نظر ما قابل قبول نیست. فرخنده خو شهید شده، دادخواهی ما خاص به خاطر
ده حکم مکت د منلو نه دی. فرخنده شهید شو خو زموږ عدالت وختنه د نورو فرخندو لپاره ده. دا عدالت تامین نشو. موږ وایو عدالت د تامین شي. دا غو فرخندو لپاره چې اوس محل ژوندې دي او عدالت غواړي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخوندی د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یوه ترخه طنز په نوم یاده کړې ده. کله چې د فرخوندی د قتل د عاملینو په اړه وروستۍ پریکړه د خلکو مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رئیس اشرف غنی د یوه فرمان په صادرولو سره له لوی سرنوالۍ وغوښتل چې د فرخوندی د دوسیې او د مجرمینو په حق له دې ټول حکمونه له سره وکتل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرخوندی د قضیې په اړه له ورکړل شوو حکمونو سره موافق نه دی. د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخوندی په قضیه کې ښکیل څو تنه لا درکه او امنیتي ځواکونه په موندلو کې پاتې راغلي دي.
کسی که سر جسد خانم فرخونده وستر گذشتان او گرفتار نشده؟
هغه کسی که فرخونده پر تنه موتر تیر کرده تر وسه نیول شوه نده او کم کسان چی نیول شوی او جزا ورته اعلان شوی د جرمی عمل د شدت او جزا تر من باید توازن موجود وی. یوشمیر کسان چی پا عبدی بند محکوم شوی دا سمه ده خو یوشمیر نور چی پا لگ جزا محکوم شوی عدالت نشی تامینه اوله.
و ویشت کلن فرخونده ده 1393 لمریز کال ده حوت پا تویشتمه ده قرآن ده نسخو ده سوزولو پتور ده یوشمیر قهرجان و کسانو لخوا ده کابل خار ده شاه دو شمشیره جماعت تسیر ما لومړی پا وحلو تکولو و بجل شوا او بیای ملی تور واچول شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یاد قضیه سیړلو ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکه چې لسره وسیړي. سره لدې چې زینو کسانو ادعا کړې چې فرخنده د قران پاڼې سوځولې، خو له قضیې لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د قران کریم پاڼې فرخنده نه دي سیزلې او دغه نجلۍ بې ګناه ده. د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیز محکمه په علني توګه دایره نه شوه.
په افغانستان کې یا په قضایي دستګاه کې وخت چې د فرخنده په شکل داسې یو دوسیه چې فیصله باندې کیږي او د خلکو سره ډیر سوالونه دي، هغه سوالو ته تر اوسه ځواب نه دی پیدا شوی، دا باید په علني محکمه کې محکمه شوی وای بیا فیصله شوی. زه فکر کوم چې دا د تړل دروازې تر شا یو مصلحتي فیصله شوی ده، نه عدالتي فیصله.
سربیره پر دې د سترې محکمې یو چارواکي چې د نوم له خودلو ډډه وکړه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تمیز محکمې د استیناف د محکمې هاغه حکم چې په دې قضیه کې شل پولیسو ته برات ورکړي نقص کړي دي. د وای د تمیز د محکمې له نظر دغه پولیسو په دندو کې غفلت کړي او دوسیه به له سره وکتل شي.
در مورد 29 نفر حکم نهایی شده و در مورد 20 نفر دیگه حکم نقض شده و دوباره
دوی د نه هیڅ تو کسانو په حق له حکم نهایی او د شلو کسانو حکم نقض شوه او لسره به وکتل شي. خو جمهور رئیس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیشبینی نه ده شوه. بیا کتنه په هغه صورت کې ممکنه ده چې خلک پر حکم قانع نه وي او یا د لوی سرنوالۍ لخوا کېدل شي
او یا هم از طریق لوی سرنوالۍ صورت گرفته میتونه.
د فرخنده له وژلو وروسته پولیسو نه اصل وخ کسان ونیول چې د کابل لومړی محکمې لدې ډلې څخه سلور کسان په اعدام، اته کسان په شپاړس کلونو بند محکوم او اته لسه بې ګناه وګڼل. همدارنګه دې محکمې یولس پولیس په دندو کې د بې پروايي له امله په یو کال بند محکوم او اته پولیس چې جرم پرې ثابت نشو بې ګناه وګڼل. لدې سره سره د استیناف محکمې د فرخنده د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم اعلان کړ. د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شوو سلورو کسانو د اعدام حکم لغوه او په بدل کې درې تنه په شل کلونو بند او یو یې په لسو کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وای د افغانستان قضایي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصب څخه کار اخلي.
په قضا کې زموږ په سارنوالي او محاکم کې د ښځو د پاره هیڅ ځوابګویي نشته. قضا خود دومره مردانه دی دلته چې د ښځو د پاره بالکل رسیدګي دومره کم دی.
د فرخنده قضیه د شاهد شمشیره زیارت د یو ساتون کې لدروغ او پایل او بل اخر د یو انسان په وجلو پای ته ورسیده. دا چې شاهد شمشیره زیارت ته اوس هم خلک راضی او کنه دا مو د زیارت له یو ساتون کې و پختل.
اسم ما حاجی محمد نعیم خیراندیش است. ما خدمتگار زمی دوست خدا هستم.
از چه حاجی محمد نعیم خیراندیشم ده خدای ده دغه دوست خدمت کوم. با زیارت که بدلون راغله هیڅو کنارینه او خزوی له دوو دقیقو څخه زیات نه پریږدو. موبایل وازی او تعویز لیکون کو ته اجازه نه ورکو.
په کوم ځای کې چې فرخنده سوځول شوی د ملي یووالي د ګوند لخوا پکې یو یادګاری سله د جوړېدو په حال کې ده. کابل خاریان د دې سلی جوړول خلکو او راتلونکو نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوی د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي.
فرخنده یې ناحق ووژله او ویې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه.
خلک دا هم وایي حکومت ولې تر اوسه ونتوانید چې د فرخنده په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي. په دې اړه د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې روانې دي.
دو نفر از قضیه فرخنده مفرور است که اونا تا تعقیب
د فرخنده د قضیه دوه کسان ورک دي. پولیس یې په لټه کې دي. هغوی په هیواد کې نه بلکې په ایران یا پاکستان او یا په کوم بل هیواد کې دي.
د مدني ټولنې غړي وایي تر څو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانه خلي، خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیې څېړل روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحدی ملتیار د هلمند د ناویل ولسوالی لیکي چې امنیت ته اندېښنه لرو او هیله مند چې مرکزی حکومت د پوینا د مسلې ته پام وکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي په څمکنیو ولسوالي کې همدا شیبه سخت باران وریږي او هوا سړه ده. حیات الله وحدت له غزنی لیکي له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې ګټه ونه کړي ځکه چې حزب اسلامي جنگي جبهې نه لري. خو زکی عاصم له پنشیره لیکي خدای دې وکړي چې دا وار د ګلبنین حکمتیار د پلاوي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نه لیکي د نوي کال مبارکي وار لمخه د ازادي راډیو کارکونکو او ټولو افغانانو ته ورکوم او دی هیله لري چې افغانان نوی کال په خوشي تیر کړي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست نننی برید دا وښوده چې لا هم د سولې مخې ته ډیر خنډونه شته. محمود روشن له غزنی څخه لیکي ازادي راډیو او بخشی دی په اس ام اس کې ازادي راډیو ستایي چې د خلکو ژغ تر چارواکو رسوي او په ورته وخت کې په یو بل اس ام اس کې وړاندیز کوي چې ځانګړی وخت باید ازادي راډیو اس ام اسونو ته وټاکي. حکمت حماس له نادلي ولسوالي لیکي د فرخوندې پر قتل کال تیر شو خو لا هم د دې څو تنه قاتلان ورک دي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي د ولسمشر دا اعلان ستایم چې د فرخوندې دوسیه بیا چیړي. ولی له زابل لیکي فرخونده مړه شوه خو تعویزګران ورک نشول. دونیمی بچې شوې لند خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
یو کس غوښتل چې د افغانستان د ملي امنیت پر سرپرست رئیس حمله وکړي. د هرات ولایت چارواکي وايي افغان ځواکونو د شینډن ولسوالۍ یو شمېر سیمې له سخت دریځو تصفیه کړې دي. په سرپل کې اولس طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. سړی تښتونکو په هرات ولایت کې یو کس وژلې دی. د عراق مذهبي مشر هغه غوښتنه رد کړې چې وایي د بغداد د گرین زون د باندې د اداري فساد پر وړاندې لاریون دی فسخه سي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته ولاړ سي. د جرمنی د اقتصاد وزیر پر اروپایي اتحادیه رخ کړی چې تر را روان دوبی پورې د اوکران پر سر پر روسیا د غورسویو بندیزونو لپاره شرطونه وټاکي. او شمالي کوریا نن په سمندر کې بالستیک توغندي وشتلې دي. دا خبره جنوبي کوریا او امریکا کړې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د سوداګری او صنایع خنوي چې د سارق غړي هوادونه د تلېواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. د دغه خونې د رهبری هیئت مرستيال محمد یونس مومند ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د بهرنیو پنګوالو د ملاتړ او په افغانستان کې د دوی د پنګونې لپاره اقتصادي پلانونه جوړ کړي. شاغلی مومند وایي چې د سارق غړي هوادونه غواړي له افغانستان څخه د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا د وصل د ټکی او ترانزیتي لارې په توګه استفاده وکړي.
افغانستان سره سره کړی و د نشه تجارت ولري موږ کوشش کوو چې د افغانستان د نړیوال مطلب جمهور رئیس سره د رجنادر رئیس بي جرا سره د ټول سره موږ غواړو چې د سارت او تاکټر څو هغه ملاقاتونه وشت کو چې هغه هم اطمینان ورکړي چې په اعتماد په فضا کې د خلک راشل تخپل سرمایه گذاری وکړي.
تیر اکشن به د سارک غړیو هیوادونو په ګډون په نیپال کې د سارک پنځمه اقتصادي غونډه جوړه شوه. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د افغانستان صنایع په سلو کې 50% له رکود سره مخ شوی دی. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس نصیر احمد انصاف ازادي رادیو ته ویل چې دولت له صنعتکارانو سره خپلې ژمنې نه دی عملي کړې او هغه امتیازات چې د مالیه، ځمکه او برېښنا او ځینو نورو برخو کې صنعتکارانو ته باید ورکول سي نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د صنعتکارانو څخه د دولت د نملاتړ له امله کورني تولیدات لکه څنګه چې باید وي وده نه ده کړې. په افغانستان کې پسلګونه فابریکې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي خو دیوي اقتصادي پالیسي د نشټون او د نامنوي له امله ډیری فابریکې په مرکز کابل ولایتونو کې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې د پکتیا په ګمرک کې د اختلاس لاتور تاسو خبر کړو په دې اړه به تفصیل درکړو. خو اوس به بلوچستان ته مخ کړو. د پاکستان حکومت د بلوچستان د خپلواکي غوښتونکو سازمانونو د نه نوي تنو پر سر جایزه اعلان کړې ده. په دغو وسلوالو کې د بلوچستان د خپلواکي د جبهې د مشر ډاکټر الا نظر بلوچ نوم هم شامل دی چې تیر کال په عملیاتو کې د مړینې ضد او نقیض خبرونه ورکړل شوي وو خو د سو جلاوطنه بلوچ مشانو نومونه پکې شامل نه دي. لکوټې برکوال میخیل راپور لري.
د بلوچستان د داخله چارو د وزارت دفتر د هغو نه نوي تنو وسلوالو بلوچستانو پر سر د نقد روپیو جایزه اعلان کړي چې په مستقیم ډول له پاکستاني ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او یا د وسلوالو په ملاتړ تورن دي. دغه خپلواکي غوښتونکي بلوچستان له بلوچ لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ، بلوچ ریپبلیکن آرمی، لشکر بلوچستان او بلوچ ریپبلیکن ګارډز په نومونو له غیر قانوني سازمانونو سره تړاو لري. په دغو نه نوي تنو کې د بلوچستان ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټای او د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر ډاکټر اعلی نظر بلوچ هم شامل دي. د ډاکټر اعلی نظر بلوچ په اړه زدو نقص خبرونه ورکول کېدل چې ګواکې هغه د تیر کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی، خو سازمان یې دغه ادعا رد کړې وه. په دې فهرست کې د هغه پر سر 500,000 کلداري جایزه اعلان شوې ده. په پاتې کسانو کې د شپږ شپېتو تنو پر سر له 1,000,000 نیولې تر 500,000 کلدارو پورې جایزې اعلان شوې دي. د بلوچستان د سیاسي چارو یو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي د دغو وسلوالو پر سر حکومت ځکه جایزه اعلان کړې چې نور ورسره د مذاکراتو هیله نه لري. وایي حکومت په دې توګه غواړي چې پر وسلوالو فشار راوړي او په څنګ کې یې د چین ګوادر اقتصادي لارې کار په سوله ییزه توګه پر مخ بوزي.
سر کی قیمت اوس وخت مترک کی جاتی ہے کہ
د سر بیا هغه وخت اعلانېږي چې خلک مرسته نه کوي. له دې معلومېږي چې حکومت د وسلوالو په نیولو کې جدي دی، ځکه دوی خلکو ته د پیسو هیله ورکوي چې د وسلوالو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. داسې معلومېږي حکومت فکر کوي چې وسلوال اوس ډېر کمزوري شوي دي، اوس که ورسره خبرې کوي نو دا هغوی ته ګټه رسوي. ښه دا ده چې خبرې ورسره ونه کړي، که خپل راځي وسله غورځوي او وطن ته راځي خبرې دې ورسره وسي، که نه نه دې ورسره کېږي. په دې اوږده فهرست کې د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د څو نورو مشرانو هایربیار مری، ابراهم داغ بوکټي، جاوید منګل او مهران مری نومونه نه دي شامل کړای شوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري پرون په یوه غونډه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې له دغو جلا وطن بلوڅ مشرانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړي. بی ایل ایف یا د بلوڅو د خپلواکۍ جبهه چې تر ټولو زیات نفوذ لري او ترهګري یې کوله، د دې ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر مو هم په فهرست کې شامل کړی، خو د نورو جلا وطن بلوڅانو نومونه مو پکې شامل کړي نه دي. په تدریجي ډول به یې پر سر جایزې اعلان کړو، خو دا هوډ مو کړی چې په بلوچستان کې هر څوک ترهګري کوي وبه یې نه بخښو. دوی دې هم راسې خبرې دې راسره وکړي، خو دا نه منو چې له بهاره دې څوک دلته ترهګرۍ ته وهڅوي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په لومړي ځل د دومره زیاتو وسلوالو بلوڅانو پر سر د نغدو روپیو جایزه اعلان کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو تر بل هر وخت په تېرو دوو کلونو کې په وسلوالو بلوڅانو پسې د پلټنې عملیات زیات کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د پکتیا ولایتي شورا مدني ټولنې او ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د ګمرک څخه شپه او ورځ لسکونه باروړونکي موټر تیریږي خو مالیه نه ورکوي. د دوی په وینا د دې کار په نتیجه کې په څلورویشت ساعتونو کې نږدې 15 میلیونه افغانۍ غلا کیږي. داود تپان له سیمې راپور راکوي. راپور د باروړونکو موټرو په شخ پیلېږي.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلانو مدني فعالان وایي د دې پر ځای چې برړون کې موټر په منظم ډول محصول او واید یا دولت تلاټ شي فرار کوي. دا پکتیا ولایتي شورا مشر عبدالروف خان زدران
او د ګمرک په اړه چې موږ څومره معلومات لرو او بعضي اشخاص د دې سره لوس لري، بعضي محصول چارواکي په دې کې لوس لري، بلوي لوس باندې دوی تور موټر د هغو کمربندونو نه چې د پولیسو د خود روان کیږي تور، یعنی داسې موټر چې هغوی ګمرک شوي نه وي د ګمرکاتو نه تیری. موږ چې تر څومره بریده معلومات لرو تقریبا په شپه کې یو 50 موټره 80 موټره تعداد د موټرو دقیق معلوم نه دی، مګر زیاتره موټر دلته په تور لیس، یعنی په پیسو په اخیستلو په صورت کې دوی خوشی کیږي او غیر قانوني د مرکز خواته انتقالیږي.
نوموړی دام وایي چې په دغو موټرو کې کوم مرکز کابل ته هر څه غیر قانوني مواد تیر شي څوک نه پوهیږي، ځکه نه کتل کیږي او نام د ګمرک اداره او امنیتي ادارې په دې خبر لري. د ولایتي شورا اکثریت وکیلان په همدې نظر دي چې د پکتیا له ګمرک څخه موټر په غلا تیریږي او ورځ تر بلې د عوایدو فرار زیات شوی دی، او د مدني ټولنو غړي هم ورته نظر لري. په پکتیا کې د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل وایي
د ګمرک زیاته برخه پیسې
چې دی د زورواکانو د دینو سیاسونو او د ولایتي شورا د دینو وکیل صاحبانو ترمنځ ویشل کیږي او په ګمرک کې سم چور روان دی. ډېر په لوړه کچه هر څوک خپله برخه لري، هلته په دې کمیونیټي ارګانونه خپله برخه لري، وکیل صاحبان خپله برخه لري، سیاسون خپله برخه لري. موږ ډېر وخت وینو دغه موټر دومره په لوړه کچه فساد موجود ده چې په دې کوڅو په هغه لارو پرایي لارو کې دغه موټر دوی دروي، کله چې ماښام چې د ماښام نه وروسته دوی اجازه ورکوي دغه موټر پرار کوي چې دې سره رینجري ملګري وي. او دا خپله کارچیر له ګمرک نه تاسو پوښتنه وکړئ په دې تېرو شپږو میاشتو کې د دوی عواید ډېر راټیټ شوي دي.
د ده په خبره چې که دغه عواید د ولایتي او مرکزي حکومت له لورې کنټرول نه شي، په پکتیا کې به ځوانان او مدني فعالان په خپله د دغو موټرو د درولو او راګرځولو په اړه اقدام وکړي. دغه بارونکي موټر څنګه له ګمرک څخه فرار کوي او څنګه د ډنډي پټان له چک پوینټ څخه راتیریږي او بیا مرکز کابل ته ځان رسوي؟ موږ درې ورځې وړاندې له پټان څخه تر ګردېزه راتلونکي موټر وڅارل. له ډرایورانو، کلینډرانو او سیمو اوسېدونکو سره مو خبرې وکړې. هغوی ټولو داسې خبرې کولې چې په دې فرار کې ولایتي چارواکي او وکیلان ورسره شامل دي. هر ورځ د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو سیمه کې لسګونه باردار موټر د دې په انتظار وي چې یو بل وړوکی موټر او د دوی لیږدونکی پسې ورسیږي او بیا دغه موټر انتقال کړي. په میرزکه کې د ولاړ یو موټر ډرایور خپل وایي د ده په خبره دلته ډېر انتظار نه کوي. د دوی کمیشن کارانو موټر ورته مخته کیږي او له ټولو امنیتي پوستو څخه په ډېره ډاډمنه فضا کې تیریږي. دغه باروړونکي موټر چې کمیشن کاران او د ډرایورانو په اصطلاح پونچکاران یې پرته له محصوله تیروي، د پکتیا درې ولسوالیو کې د شپې او یا موقع په انتظار درېږي. د میرزکی ولسوالۍ خلیلانو، سیدکرم خوړ نه لاندې او د احمد ابا ولسوالۍ مدخیل او نورو پمپونو کې درېږي. د سیمو اوسېدونکي د دې باردارو موټرو په اړه وایي:
میرزا جان ته اخیر سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی فلال په دغه چې اوسم کور مې ده، بیا ماښام دلته موږ ناست د دوکانو کې کینو، دلته ماښام پنځه ویشت دېر څلوېښتو پورې موټر دلته سلن راځي جمع کېږي، بیا د دغه جنه ماښام یو فولډر د تورو شو والا ورته راځي، ورته مخکې سي زتي ورسه روان سي ځي حرکت په ډېر نمبر نه لري همداسې تور شي شي په فولډر موټر یا راځي یا داسې بل رقم رنګ کې راسر سي، دلته چې ورته مخکې سي روان سي پنځه ویشت شل دېرش موټر جمع سي بیا روان ماښام باندې ویشي دغه جنه حرکت وکړي. روزانه داسې نه شته، یو ورځ داسې هر ورځ دلته زه ډېر وخت کېږي چې اوسم چې راسم دغه سي دا موټر جمع کېږي بیا ځي دغه جمع.
زه اسدالله توپان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسېدم. چې ورځې یو موټر ودرېږي، موټر ټایم سي او شل پنځه ویشت دانې بیا شپې وځي دا موټر.
څه رقمې باسي شپې؟
خدا نور نه پوهېږو، هلته یو زنګ ورته راځي، بس ورته سي موږ لاړ ته حال کړه، بس راځي غلطه لاړ نه بس ځي او هغه خپل هغه نه ور
شیرین یم د همت خیل ولاړ دلته ولاړې نه درې ګېنټې بس شپږ اووه موټر درېږي خاص دغه چې کوم دسې نسل کړی دوکانونه هم دي پوه شي دوکانونه نسل کړی
شریف یم د پکتیان د ګمرک نه پټېږي
لیدلی دي موټر دي لیدلی
ډېر ولاړې شپې راځي بیا شپې وځي د شپې پورې لس دولس موټر درېږي جماعت سره هم ولاړو.
دوی دا هم وایي چې دغه موټر هره ورځ درېږي او تر هغه ولاړ وي چې په کاچاکي ډول له دې لارو تیر شي. او ځینې کسان دا هم وایي چې موټر دلته تر هغو ولاړ وي چې څو پورې نور پلیټونه ورته راورسېږي او هغه بیا پورې وتړي او له دې لارو یې تیر کړي.
دوی وایي چې موږ د ګمرک ستونزه ده، دا پلیټونه دي سختګي پلیټونه ورته راخلي ورتړي او هغه کې چې
کله دې پلیټ لیدلی ستاسو
موږ دلته نه دي خو په لارو کې چېرته تړي ورته راوړي نور موټر ګاډو والا ورته راوړي هغه ورتړي بیا په لاو په بالا ده په داسې چکر لار باندې وځي په دغه سپتیاره باندې اوړي داخله.
د خلکو دغه خبرې د پکتیا امنیتي ادارو ځینې کسان هم د نوم نه ښودلو په شرط تاییدوي، وایي چې د موټر پرته له محصول بیول موضوع نه وي نه ده له پخوا راهیسې دا کار روان دی او د ولایت ټول چارواکي پکې لاس لري دا چې تر کومه بریده دغه خبرې رښتیا دي د پکتیا د ګمرک لوی مدیر حفیظ الله کمال یې نه مني وایي چې که چېرته اسناد موجود وي دوی ته دې وسپارل شي او دوی به یې قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي
چې موږ په خپله ګردیز کې هېڅ پښتو نه لرو موږ ته چې که هر مشکل پیدا کېږي احیانا زه خو دې باندې متأکد نه یم چې دا شی سوی که نه په دې چې دا یو ادعا ده هغه وخت دا موږ ثابتوی څو چې مستند دې ګیر شي او تداری اداراتو ته د امنیتي راته وسپارل شي دغه موټر دغسې دی
نوموړی که څه هم دغه خبرې نه تاییدوي خو داسې ویل کېږي او دولتي شورا وکیلان یې هم مني چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید 50% کم شوي دي او د دوی غوښتنه دا ده چې مرکزي اداره دې د دې پلټنو لپاره باصلاحیته هیئت راولیږي او د عوایدو څېړنه دې وکړي
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده نیوزیلند په لسو ورونو کې شپږ بیا منډې جوړې کړې دي درې لوبغاړي سوسیدلې دي مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړم یا یادونه کوم چې نن له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی
ازادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د دیونی را رسیدلې پیغامونه در تخبرو لکه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې او نامنې روانې دي او موږ ته هم تر ډیره د نامنې په اړه د خلکو شکایتونه رسیدلې دي چې غواړم د هغو دوستانو ځینې پیغامونه در واورم چې د هلمند ولایت له جګړو څخه شکایتونه کړي دي او موږ ته په پیغام سپتون کې دستګاکي پرې شې دي تر پیغامونو وروسته به په همدې تړاو د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون هم در وورو را سره اوسئ
بلې السلام علیکم زه متولا بختور د هلمند ولایت څخه خبره کوم نو د هلمند ولایت امنیت تر سر بلې پر خرابې دوی نو زما هله او ارزو دا ده چې محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی د زموږ هلمند ته خاص توجه وکړي او زموږ هلمند به ژر تر ژره سکوت وکړي که دغه سي مشکلات ولکم دا اوس شي روان دي نو زما دا هله او ارزو ده چې د اشرف غنی خاص توجه هلمند ته وکړي هلمند ولایت تر سر بلې حالات ډېر خراب دي مننه دا پیغام باید ورسیږي
زه د هلمند څنګه د لوسالی انا د تدم درالو سپنجوای کی ماجریم د نړۍ ته هلمند ولې څوک سر نه ګرځي نو شپه د بچا ته دا خواهش کوم د امت پیغام دي سوې کې زمر بچا ول په افغانستان سر نه ګرځي مر کار سره ډاکټر او لاتور کړی کوم بتور کړی زمر را اما مشرف غنی ته چې ورکړه راي هم دغه ته ودر ول دا د نړۍ ولایتونو د سکوت په حالات کې دم دراله د برای ماشامه صدر نن ماښین په ګرش پول سوالي کې جنگ شروع ده مرګونه نو پیږي موږ دا خوایته چې موږ ته د حکومت به ته دا یو نه ونی سي به ته موږ خپل ول سوالي را صدر کې ګرځي کې او زیږی راګر کې به ته موږ خپل پاوزو کې خپل پر دایو باندې کښینو د یو خوا د کجدغه د پاکستان د حکومت را فراس کې زبې خوا طالبان باندې کې دا مرسته کوم څه در څه به دای د بل په ولایتو کې د بل په دغه کې به جنگونه به مې را باندې غال وي موږ نه روښه دې د افسر سره ژوند موږ دې د سړیا په حالات کې موږ به چا سم د پښتنه کوی تاوی ته په موږ سره نه ګرځي وای زم سره وخت هغه کدل کې دغه نه کې بعد سلام د ټول د رادیو کارکونکو سلامونه وایم د خدمت پیغام دې ورور نه شرکې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زش حکمت نزالی ولصالی من روایت نزالی ولصالی دا پیغام ازادی رادیو ته پیژنم یلمن په ولایت کې جګړې ډیر زور نیولای ده د حکومت جنگ په واسطه نه دی پراو انو نه ورځي کورو کې شته کوښنیا باندې شهیدانه ای پروازه پورې او طالبوم نه باندې شته جګړه په واسطه نه پرا پر پرېفر دا سیمور بل زول مسلمانان تکلیف او مسلمانان باندې تازه به خلک اوس په دشتو په دغه پروتیسمو کې څوم نو تر سیږه د پراته دي و سلام ما پیغام دی ټول اوریدونکو حولونو ورغانته ورسیږي و سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت تجریشت ولسوالۍ څخه خبر ده تاسو ته دا یو تخواس لري چې تاسو ټول د موږ رغواوري او ټول مسلمانان په دې باندې ځان خبر کی چې د مسلمانان څونه په کلیګو کې دي څونه په جنجال کې دي څونه په تکلیف کې دي
دا جنگونه شروع دي د خلکو کښتونه پاتې دي دغه د یو خاصه لابونو بارانونه باندې را لمه کې اگر ختم کړی.
بلې السلام علیکم محمد قاسم زاکم له هلمند ولا څنګه سر ورکم تاسو دا ازادي راډیو ته لو کارکون کوو دین ته سلام وایم. پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د څو راځي چې جګړه سخته جګړه روانه ده، په ګریش کې جګړه روانه ده، په امرچا کې جګړه روانه ده، که چیرې امنیتي ځواکونه د هلمند ولایت جدید توجه روانه ده دا به د کندوز د برخلیک سره به مخ شي. د هلمند کې جګړه پراخ کېږي که چیرې مرکزي حکومت جدید توجه هلمند ته ونه کړي دا ولایت به له سقوط سره مخ شي. ډېره مننه وسلام.
د اوریدونکو پیغامونو خوم بو اوریدل د جمنې سره سم د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوه ویداو او شکایتونو په اړه ازادي رادیو سره مرکه کړې ده. اوریدو ته تاسو را بولم.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي، زمون قوتونه دي الته د جګړې فشار شته دي، مګر زمون قوتونه په وضع باندې حاکم دي. الته هر شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دي. نور د جګړې فشار دي، موږ جګړه تاییدو. الته تابع د قوتونو کیږي، لوی ګارنیزونونه جوړیږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زمون د قوتونو په لاس کې دي، جدي مشکل نشته دي، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب د بارامچه پسیمه کې وای پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي خونه
دي، موږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده، یو سانتی متر خاور موږ خپل چاته نه پریږدو نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاور تجاوز وکړي جواب به مغه سي غاحماتون کوي.
اوس تاسو دا ردوي چې دوی نه دی راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو ته هم کچيري څوک وغوړي په کوم ځای کې زمون خاور ته داخل شي یا د دې هوډ ولري یا که د سه عمل تر سره کی زمون قوتونه په تمامه معنا اجازه ورته ورکړل شوی دا چې دغه مخنیوي وکي او د خپل ویني په بیا باندې د خپل هواد نه دفاع وکي.
بله وزیر صاحب د مساکله او نوزاد څخه حکومت امنیتی ځواکونه شاته شي او دغه
برته تک قوتونه نه دی وتل. زمون مساکله کې قوتونه دي، الته تصفیه او تلاشی کیږي دوامدار. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوسټې سره یو ځای کیږي هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کیږي.
د دفاع وزارت وین دولت وزیري او چې د هلمند امنیتی وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. اوس به هم ورسو هغه نورو پیغامونو ته چې زموږ دوستانو پر بیلابیل موضوعاتو راستولې دي او خپل شکایتونه او وړاندیزونه را سره شریک کړې دي.
او السلام علیکم زاد ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پس سلام چې د غزما هغه کسانه وري چې هغه زموږ د ولایت مسلمان دي یا د طالبانو د خوا یا د حکومت د خوا، باید موږ ملکی خلکو مرجوب وي او ضرورتو ته پاملرنه وکړي. باید د وطن خلک زهیر نه کړي. نو دا زما غوښتنه ده د طالبانو سره د حکومت سره. زه د کنارتو د ولسوالۍ د مسؤولو سره خبره کوم. السلام علیکم. چې پیغام نشته
زما دا پیغام دی چې انډواله د حکومت دي دغه مکمل اربکیان دي که څه بله وجي دا دفاق باندې چې د ټوله افغانستان تاوتریخوالی د حکومت رنګ شلي دغه اربکیان بد کړي دي. نو د حکومت زما دا غوښتنه ده چې دغه مکمل دغه خلک پوره کړي، حکومت ته به ټوله خلک او ټول ولس راټول شي، حکومت ته به دغه خپل واک ورکړي. کرایت دی که حکومت کې ټول دغه تاوتریخوالی پیش کړي دي، دغه خلق پیش کړی دي چې دغه په حکومت کې لاس وهنه کوي. هغه دغه خلق دي چې دغه مسلمانان زیری او د مسلمانانو چرونه کوي. دغه خلق چې دغه چې د حکومت سره یا حکومت دا چې حکومت انتخابات ورته مخصوص خلق ورته کوي چې دغه دغه ثوره کوي او یا په دغه پسې فرمیدو ملي او د تر حکومت دلاندې. نو که چیرې دا زما غوښتنه ده، که چیرې ومني چې خو دې کني و سلام خدای مات.
بله السلام علیکم، زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبر کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاو سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي. نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مجید خبرې کوم د گریش دشت څخه. زما د دغه حکومت دغه طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې د خدای ریته وګوري، سره کښېنئ، دا خلک مه شرموئ، دا ولس مه شرموئ، خپل جوړ وروغه سره وکړي، دا ټوک ټوک انسانان تر دغه لامه سره در بداره کوي، نور خدمت نه لرو د خدای په امان.
اور السلام علیکم، نورستان ولایت چرچنو ولسوالی سے خبر سره کوم، دل تو مر دا حکومت ار بکی دی دا ر بکیان به هیڅ سخت ظلم را سره کیه، کورونا مولی شپنا مولی وطنن مولی دبی لا سنن بوز پجی کوای سن خپل کشت ور پلای سر ور دا ک مست پیغام باید لور مقامات ور رسید. و سلام.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کلي نه خبرې کوم. پنځه میاشتې کېږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوا نه لاره بنده ده او هېڅ نه را پرېږدي، خو اوړه یو خوا غوټ هم نه را پرېږدي، او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو.
دا پیغام چې په مربان لارې باندې دي، په مربان کوډ غوړي غنم دا شي ګران دي، لارې باندې موږ دا حکومت دا خوایې چې موږ دا لارې ازادي کې ورس موږ ته ګناه درته ورته ګناه بلې موږ دا خوایې چې موږ دا لارې ازادي کې ورس نشان ارزان چې موږ دا حکومت خوایې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه فت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډي وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی، نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم، نو چې ته وړیا اوبه نه ورکوې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی، دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی، نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي، نو موږ غنم کرلی دي، غنمو باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولي، نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې په راینسو، نو دا غنم موږ وچ کو، موږ دا بچان په چش وساتو، موږ پر چا باندې وژاړو. د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې باندې د ولې پر سربند پر غاړه باندې دل دوزر ور وستلی وو، دل دوزر والا بل ورځ دج باندې کړی وی، دل دوزر والا وشتلی وو، پر لاس باندې زخم کړی وو، نو برته کار پاتسو، نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صداي لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي و میراوانو ته چې لازمي کانال راتره الکی. و سلام په احترام، ازادي راجوې زنده آباد.
سلامونه دې کوي له مولمان ز محمد ظاهر اتل سر درې پنګ بډي کم لوګر ولایت ازر رسالې څخه ورور رسول علمن خلک درته پنا کچ دند پیغامونه پری دی، ما په رسالې کې امن ده، را سجا جازر حال وګورا، جازر سرک وګورا، خو دا جازر دل په مدونه غرازي دا جازر کې سرک پوخ نستا، دې تایرو میدان پوخ نستا، تایرو ګورځي دا چې شو ګورځي دې میدان درې دې تایرو په جګړه کې راځي، چارسو کې تایرو راکېنه بیا پاره خلک هم دي، وو میدان نه لري دي، تایرو میدان نه لري، پوسټ سرک نه لري، دا لازم نه ګرام کې حضرت خدمت چا کړای کوی وکړای، پوسټ سرک سوتا پوه نه غوړ سرک سوتا لار اخلاص دي، دا د دوه تایرو را شام مسافر دی وځي په واه پورې هغه د تر پات شي تایره دا کی وړي چې دای نه شي لاره خوش دي کومه چې لار شي خلک دا خیره ده چې ما غوړو مقامات او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زید کندهار ولایت احمد شاہ آباد شہر سے خبر کوما، دا سی په ټول افغانستان کې د کاري کاروبار نشته، نو حکومت وایي چې تاسې یو فابریکا یا یو شی جوړ کې خبر کوم خراب کې، نو حکومت تاسو موږ دا هله کوچ کوچنی کوچنی فابریکې جوړ کې یو سلسل یو نیم سل کسان به کار پکې کوي، نو ټول ته نو کوي نه کې د ماشان ګولا پکې برابر شي، حکومت خدا سي لاس تر زنه ناشي ګر سره هیڅ سوچ فکر نه کوي چې دا خلک بچیش کې چې شونه کړی، دا موږ چې راځي دې تواکه مرتخیز پیدا نه راوړل،
داری و شرف دکه دکه دیگرالس کار تیز کرده تاش افغانی یا نیم کار تیز که نمود خواست کوچ تاسیم کشنی پافرکی جوری که تو مسلمانان تو ولیلس کار نباهر ولایت که دیگر پافرکی جوری که اشنا که پر موتارانو پر کلینگانه و کوی پر پافرکوی واقعی چه خدا گذاری دستو چی باشه دایو سوال دیو دگری
ز محمد الله د بلوچستان د لرنایزه خبره کوم ما د زابل په حق لباند دغه د شمزو په ولسوالۍ کې په داتین پلس کال کې د یو روپۍ د یو افغاني کارم نه دسوي نه مکتب ستا نه روډ ستا نه د چشانو بستا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي نو زما له والي صاحب د نور همکارانو څخه دا غوښتنه ده د دې شمولځو ولسوالۍ ته توجه زیاته کی
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو يم د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیرې درته اعلانو در سره ویل کې یو بیا هم زنګ وهي د خپلې سیمې او ولایت یا ولسوالۍ د ستونزو په اړه موږ ته زنګ وهي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریکي ازادي ریډیو هڅه کوي چې تاسو دغه پیغامونه نشر کړئ او د مسؤلینو تر غوږه ورسی تر بیا پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5